د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کندوز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منصوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. نن جمعه ده، د لندیا قوس درویشتمه د ډسمبر 14. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. پولیس مشر غنی وایي له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او یې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پریکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی وو، دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی برخلیک لوبي ونسي. ولسمشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې اووه تنه مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سی بدی. شغلی شوهبی زیاته کړی چې نشته د چهارشنبه په ماخوستن پیل سو او تر پرون سهارې دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري د غرض دوه پولیس ټپیان سی بدی. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم وو او د انتحاري حملو چارې یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی. سنجر ته وسلوال استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د فرانسې د کورونای چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کستانی رو ویل چه پا دی وقت که مشکوک سری پر پولیس رو دزی وکڑی چه پا زوابی دزو که شکات او وجل سو. دغا سری دغلا او زور زیادی پا ویشت موارد و محکوم سوی وچی پا فرانسی، جرمنی او سویس که دبان مده هم تیری کردی وی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې د چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14F16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 9 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیز بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د انتخاباتو اړوند بل موضوع کوي چې ځینې سیاستوال وایي فکر نه کوي د جمهوری ریاست انتخاباتي پرود ټاکلې نیټه وسی. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سرمشریزه کې پر روسیې د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. بل دا هم اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د اعدامونو په اړه حقایق تحریف کړي. د ژوند رنګونه هم په خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. سیازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنې پیل کړې دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی د ولسي جرګې یو کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې یې کمې کړي او د ځینو نور یې وزیاتې کړي دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادعاوې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم چون مقدار مشکلات خودداری این ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر وقت ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمهایی وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغو یې ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
د شکایت کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې چېرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي هغه بېله شکایت او اعتراض څخه وڅېړي او که چېرته پیدا کړي چې په جرمي استفغه ده هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال که د افغانستان حکومت سپارش په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسي جرګې انتخابات له غزني پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28 او 29 او په کندهار کې یو ونې وروسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزني کې د ولسي جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13 د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د څه باندې 40 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندۍ په 15 د کابل رایې باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکې ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسي جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
اومردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې د کندوز د ولایتي دفتر مشر ته منسوبه ده. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کېږو. د جمهور ریاست ځینې احتمالي کاندیدان وایي فکر نه کوي چې د جمهور ریاست انتخابات دي پر ټاکلې نیټه وسی. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوریت ریاست انتخابات به په ټاکل شوی وخت یعنی د حمل په 1.5 تر سره نشي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داوودزی د دفتر یو ویان ویلی چې خاغله داوودزی د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه دي، خو اوس عمر داوودزی د سولي علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د خاغله داوودزی د دفتر ویان سید میسم احسانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل عمر داوودزی زکه د سولي علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبر د حمل په 1.5 د جمهوری ریاست انتخابات نه تر سره کیږي.
ما معتقد به یستم که
دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات نه تر سره کیږي، او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنۍ شرایطو کې وضعیت داسې مختراغه د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته پر رسیدو باید فکر وکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1.5 تر سره کیږي. په همدې محلویش کې راغلی چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ته ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوری ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاند شایما عالم سروش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي وو چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل، او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پریکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادری او د ګیلاني کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوي دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټکټ تړل شوی، او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسیون کې خپل ځان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به صفي الله ستنګزی راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بیړې سوله به په افغانستان کې یو لنډمهاله سوله وي. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی یوې مقالې عنوان ده. د لیکوال په باور سکال افغانستان د سولې د شټکو هڅو شاهد و. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوې. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی و. د ډیپلوماټ مقاله سګدوبه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمي خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلوماټ خبرونه ویلي سکال یوې سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ. ډیپلوماټ لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې ښه ده د سولې خبرې په بیړه ونه شي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده. ټایمز بریتانوي ورځپاڼې لیکلي د سترازبورګ حملې وښوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅکله نه دی رفع شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سې شنبې په شپه یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهوره بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي ځینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومانو او ښځې په وړاندې هغه په ډزو وویشت. ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډیری دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواښي د هغو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. ټایمز لیکلي 400 داسې فرانسویان ښایي بیرته راغلي وي. 900 کسان یا وژل شوي او یا هم تر اوسه جنګیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یو شننکي اولیور ګیتا په حواله لیکل شوي چې سترازبورګ تر پاریس او مارسلی وروسته ډیر وسلوال افراطیان لري. 16 وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې په تړه سیمه ییز اجماع رامنځته سوی ده. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تیرو دو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې په تړه د سیمې هیوادونو ته څو سفرونه کړي دي. واصل وصال او نور تفصیل.
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې وروستۍ هڅې مهمې بولي او وایي چې د دغو هڅو په نتیجه کې سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه مساعده کړي. ښاغلی میسم وایي
نشست
کومې ناستې چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې په کچه ترسره شوې، د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان تانه پوری د خیچه د سیمه په کچا یو اجماع رامنځته شوه. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجه ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په 1300 کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل. خاغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه او ټاکل شوی چې متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون 2 ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خاغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ییز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي. دی وایي دا ښه دی چې د افغانستان حکومت د ملي اجماع لپاره یو لړ ګامونه اخیستي او په دې برخه کې باید هڅې لا زیاتې شي. دا شان په سیمه ییز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات اغېزمن دي. تمه لرو چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په همکارۍ هڅې لا زیاتې کړي سو په دې برخه کې پاکستان وهڅوي چې کارنده او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړی، له مختلفو اقشارو نه کمیټې رامنځته کړي او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز پلاوی هم ټاکلی دی. که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید مومن وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هم ځینی اسمی سونه چې تر دې چې به د ازادي رادیو اوریدونکو راستولې دی. عبد الواحد مدقق له لوګر په خپل اسمس کې لیکلي، حکومت باید د لوګر کابل د سړک د جوړولو چاري چټکی کړي. شفی جان زدرن له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي چې هیله ده د لاجورد لاره دوامداره سي. بلخوا د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلي، د لاجورد لارې پرانیستل کېدو ته ډیر خوشاله یو. نیاز محمد پچیری له پچیراګام ولسوالۍ لیکلي، موږ له ولسمشر څخه د سولې په برخه کې ډیره مننه کوو، ځکه چې سوله د مظلوم ولس لوی ارمان دی او انشاءالله سوله به کیږي. تحصیل خان د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې سولې ته سترګې په لاره یو. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیولا حلمی تندر لیکلي، خدای دې وکړي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې ښې لاسته راوړنې ولري. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، حکومت باید د حقوق قاچاقبرانو مخه ونیسي چې بهر ته افغانان لیږدوي او له ګاونډیو هیوادونو هیواد ته چاودیدونکي توکي راوړي. حمیدالله د کونړ له دانګام څخه لیکلي، د حکومت څخه غواړي چې دولسم فارغانو ته د کار زمینه برابره کړي. نواب خان د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، د لغمان محلي چارواکي دي نور له لشنګ ولسوالۍ سره د مور او میرې سلوک پای ته ورسوي. تاسی ازادی رادیو تا ورژی است. ازادی رادیو دا نیم ساعت خبری مجله تر و نیم بجو دوام کوي. د بخشن نړیوال سازمان وی د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 میلادي کال د پټ قتل عام په اړه حقایق تعریف کړي دي. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات یې له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډلیزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف او ردوي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خپرونو لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وی د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډلیزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل وی د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډلیزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وی د ایران د هغه مهال چارواکو د دغو ډلیزو وژنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړي دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
هغه بهیر چی تر سر سوی له محاکمه سره هیچ ډول شباهت نه لري. د بی محاکمه ادمونو سربیره د بخښنې د نړیوال سازمان په څیړنه کې ځانګړې نقطه دا ده چې د ایران رژیم د قربانیانو د برخلیک په پټولو سره چې ویلي څرنګه او په څه ډول اعدام او چیرته خاورې ته وسپارل سول عملا په زور د منځوړلو جرم کړی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وی د ایران رژیم په 1988 کال کې په ټول هیواد کې پرته له دې چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووایي د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه مهال سیاسي زندانی وه او له دغو اعدامونو ژوندی پاتې شوې ده، په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څنګ ته وویل
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
هر قضی چی ده دیر لسه و وشبیتم کل و جونو تا زنگرتی آور که ویده و چی ده ایدامونه پا دلائی زتو گو. کم کسان چی اعدام سوال ده اسلامی انقلاب ده محاکم و لخوا پا بند محکم سوی و. زیاد و زندانیانو خپل ده بند مده پورا کرده و او باید خوشی سوی وی.
ایمنیسټي انټرنیشنل دا کار ده ایران ده رژیم لخوا ده خپل سیاسی مخالفانو ده منځړولو لپاره همغږی کوونکی هڅه بللی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وی هغه شمیر چارواکي چې د دې محل د مرک هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وی د ایران رژیم د 1988 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه در راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپایي ټولنې پر روسیه لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپایي ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپایي ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللی دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې د مالی، دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکاو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره 24 ماڼوګان ونیول. پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي. خود سرمشریز د پریکړلیک په مسوده کې چې ازادۍ رادیو یې یوه کاپی ترلاسه کړې که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجه نه لري.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به اعتراض سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چرواکي وایي چې په یوه نښته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چرواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاب دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره درې کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-14 ډوله جنګي الوتکې رانیسي.
دا ژوند رنگونه
په څه رقم حالات کې ډیره ښه لنډۍ جوړولی سي بیا یې وایي ولیکې
چې پردان یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي. یعنی ژوند بریښمي نه برستن نه دی، سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په ازغۍ کې څملي چې څوک ګرځي په ازغو کې څوک ګلونه شماروي، څوک ټول عمر خوشحال وي، څوک غمونه شماروي.
اولین ځل دې چې لنډۍ وویلې په کوم عمر کې وې؟ اولې دې وویلې
1450 پونځوسم کال نه را په دې خو مو په دې شعر و شاعرۍ او په لنډۍ لیکلو نه مې لیکلې. اول لنډۍ به دا ویلې و چې زړګی مې تور وینو ډنډ دی، په لوړ مونږ کې به ویالې ورته کندمه.
د چا لاس دې زړه تور وینو ډک
شوی و؟ خو د چا لاس دې دې ژوند له خالو له لاسه دې پردند ظالمانو ناسه. او دویم دی چې دې و انسان په شخصیت تعرض کوي دې غو لاسه.
د سی ورته ویلې سي چې مثلا تا به څومره لنډۍ ویلې حساب راته کوي سي؟
یو نیم سل، دو سو، درو سو نه د تا کول کې مډیر لیکلې. هر انسان په مختلف شیونو مین کیږي، د زړه بډوس په دی اوږي.
تا که یو بل پوښتنه کې درنه وکم، آیا کوم وخت خپل میرمنې ته لنډۍ ویلې؟
خپل میرمن داس دی چې د دې ژوند ملګره، انسان په ټولو رازونو کې شریک ده. لکه د ما میرمن دیندار او پرهیزګار ښځه ده.
لنډۍ دې ورته ویلې؟
کوم لنډۍ ویلې؟ خو هغه د دې شیون سره علاقه نه لري.
نه اوري
او بوبری
پاکستان کې نه ده.
واغه یې چې تاسو پنجره به تلاوات مې
که به تاسو رقم لنډې دي ته ویلې
بعد شون ویلې کنه چې بعد شي
نه به مېرمنې ته تاسو رقم لنډې ویلې
نو مېرمنې به داسې وکړه ته درې رقم بدل ته وی جانون استاد دیدن لپاره په دوور لاسو درې بار سلام کوم جانون راشه چې خلاصو سوي بیلتون په دنیا شته جدا بشونه.
دا و د ژوند رنگونه او اول نیم ساعت خبری مجله، دویم نیم ساعت خبری مجله ل آرش.